امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نن د شنبې ورځ د خبرګورو د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2018 سوي کال د جون د میاشتې له 18مه نیټې سره برابر ده. دا د اوس تاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غاښنا رادیو د نن شپې په خبرونه. په دې خبرونه کې پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم اوریدلای شئ. خوست پاموکلی ده سات خبرونو تا ویان ده زیبا خانم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د بلخ د دادی په ولسوالۍ کې د شاهین 209 قول اردو یو عسکر سلور خارجي عسکر وژلې دي. په ترکیه کې د امریکا قونسلګری خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی چې د استانبول په چنګباون کې د تروریستي خطر له امله امنیتي تدابیر زیات شوي دي، او د عراق پوځوایي چې د سوریې سره سرحدي سیمه چې د اسلامي دولت ګروپ غړي ورباندې اوړي را اوړي نیولې ده. د خبرونو تفصیل لرو. د شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام مطبوعاتو ته ویلي دي چې یو افغان عسکر سلور امریکایي پوځیان د قول اردو په داخل کې ویشتلي او وژلي دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې حق لا پلټنې روانې دي. په کابل کې د امریکایي قواو مرکزي قومندانۍ دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې تحقیقات کوي. په مزار شریف کې د امریکایي عسکرو تر څنګ د جرمني پوځیان هم د افغانستان عسکرو ته زده کړې او مشورې ورکوي. د شاهین قول اردو مسؤول مقاماتو ویلي دي چې برید کوونکي هم وژل شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان کماندو قواوې د داعش د ډلې د ځپلو دپاره د تورې بوړې لوړو څوکو ته رسېدلې دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان قواوو د داعش د ډلې وسلوال د ننګرهار د ولایت د پچیراګام او د چپرهار د ولسوالیو نه شړلي دي، او اوس د تورې بوړې په لوړو برخو کې د دغې قوې غړي تعقیبوي او د پرمختګ په حال کې دي. په دې اړه به پوره تفصیل په سیمه کې زموږ د همکار ذبیح الله غازی او په کابل کې د ممتاز بهیر په رپورټونو کې واورئ. د افغانستان یو عالي رتبه چارواکي ویلي دي چې د امریکا د حکومت د تصمیم هرکلی کوي چې افغانستان ته 3000 نور امریکایي عسکر لیږي. جنرال طارق شاه بهرامی د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې د افغانستان د حکومت سره د سلام مشورې په اساس دغه تصمیم نیول شوی دی. د دغه نوو عسکرو کار به دا وي چې د افغانستان امنیتي قواوې وروزي او مشورې ورته ورکړي. د افغانستان د خارج جوړونې د وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د خطیب العالمی په نوم د یو نوی نړیوال ساختمانی شرکت سره د کابل د دارالامان په سیمه کې د اداري مجموعې د جوړولو د طرح او ډیزاین تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون له مخې به د خطیب العالمی شرکت په راتلونکو 2 کلونو کې د دارالامان په سیمه کې د دولتي ادارو او وزارتخانو د جوړولو لپاره نقشې، طرحه او ډیزاین کړي. د افغانستان د خارج جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي دي چې دغه لوی اداري مجموعه د دارالامان په سیمه کې په سلګونو جریبه ځمکه کې جوړیږي او یو هر اړخیز پلان او مدرنې طرحې او ډیزاین ته اړتیا لري. په پاکستان کې د بندیخانې قومندان او یو لس نور مامورین په دې خاطر نیول شوي دي چې دوه وسلوالو چې محاکمه یې روانه وه په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې د زندان نه تښتېدلی دي. دغه خبره د پاکستان پولیسو کړې ده. د کراچۍ د ښار د پولیسو عالي رتبه چارواکي خواجه نوید ویلي دي چې دوی دا کوشش کوي او معلوموي چې د لشکر جنگوي د غیر قانوني شوي ګروپ دغه 2 تنه د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په بندري ښار کې د زندان نه څنګه وتښتېدل. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. په ترکیه کې د امریکا قونسلګری خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې د استانبول په چنګاون کې د تروریستي خطر له امله امنیتي تدابیر زیات شوي دي. په دغه بیان کې چې د جمعې په ورځ خبره شوې ده، ترکیه کې ویل شوي دي چې د ترکیه مسیدوکی په مرکزی علاقه کې او په یو خاص سړک باندې د امنیتي قواو شمیر زیات شوی دی. د امریکا قونسلګری د دې خطر په باره کې نور خاص معلومات نه دی ورکړي او د امریکایانو نه غوښتي دي چې په ځان باندې پام وکړي. د ترکیه خارجه وزارت نن بیانیه خبره کړې ده، وایي امریکایي مقاماتو دغه بیان زمنګ د امنیتي قواو د عادي احتیاطي امنیتي تدابیرو لمخې خبر کړی دی. امریکا په ټوله نړۍ کې امنیتي پیغامونه او د سفر کولو خبرداري ورکړې ده چې خپل ادبا په تهدیدونو او احتجاجونو خبر کړي. په ترکیه کې د امریکا قونسلګری او سفارت سکال دغه سي 22 پیغامونه خبره کړې دي. د عراق فوځوي چې د سوریې سره سرحدي سیمه یې چې د اسلامي دولت ګروپ غړي ور باندې تیریږي را تیریږي نیولې ده. سرحدي پولیس او قبایلي قوې چې عراق او د امریکا په مشه د ائتلاف الوتکو یې ملاتړ کاوه په عملیاتو کې برخه واخیسته چې سرحدي لارونه سي. دا خبر نن د شنبې په ورځ عراقي ګړې قومندانۍ ورکړې ده. الولید چې د عراق په لیرې غربي سیمه کې موقعیت لري، په 2015 کال کې اسلامي ګروپ په لاس کې ولوېده او د عراق سوریې په سرحد بشپړ کنټرول پیدا کړ او لوړه یې وکړه چې دا به د دوی د خلافت برخه وي. په دې 1300 میاشتو کې وسلوال د ملک په غربي دښتو کې د حکومتي قواوو تر سخت فشار لاندې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی دی چې په روسیې باندې د امریکا بندیزونه به د دې دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. دا خبر د تاس خبری آژانس ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس ویلی دی اوس لا ډیر وخت دی چې په متقابل ځواب باندې خبرې وشي. د امریکا د سنا جرګې د رایو په اکثریت په 2016 کال کې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له امله په روسیې باندې بندیزونه تصویب کړي دي. پوتین ویل روسیا به د دې بندیزونو له امله مجبوره وي چې بدلونونه راوړي، خو په دې به روسیه سقوط ونه کړي. د سوریه د لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وايي پلان لري چې پراتونکو میاشتې کې بیا د سولې خبري شروع کړي. د سټیفن د مستورا دفتر نن د شنبه په ورځ ویلي چې هدف دا دی چې هیئتونه د جولای د میاشتې په 9مه د سویس خارته د خبرو د لپاره ورسیږي او په سبا د جولای په 10مه د خبرو اووم دور پیل شي. دا څرګندونه ده چې دا دور خبري به تر څو وخت پورې ادامه ولري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل او سر ازو د خبرونه لوملی ریپورت ته. افغان فوجیانو د تور بوړې د کلکو سنگرونو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. طالبانو ژمنه کړې ده چې د روان عملیات په جریان کې به پر افغان عسکرو برید نه کوي. زموږ همکار ذبیح الله غازی تور بوړې ته ځان رسولی او د جګړې لومړۍ کرښې دا ریپورت موږ ته رالیږلی دی.
د پوز دا سرتیری په تور بوړه کې د وی خطرناکې جګړې په نیت د غرونو کو پیچو مورسم شوی. هلته چې داعش وسلوالو یو مهم او ستراتیژیک سیمه ملاندې کړې ده. ځواکونه د تور بوړې په یو ناو کې له داعش وسلوالو سره په جګړه کې دي، خو د جهاد په کلونو کې ودانو شو غټو سمڅو ته لاوګد مزل شته.
د تور بوړې ستراتیژیک او مهمه سیمه د همدغه غرونو په منځ کې ده، چرته چې کلونه کلونه وسلوال طالبان اوسېدل، خو څو ورځې وړاندې داعش وسلوالو په دغه سیمه خپل ولکه ټینګه کړه. افغان ځواکونو د همدغه ډلې د منځوړلو لپاره عملیات شروع کړي، تر اوسه د سلیمان خیلو تنګي ته رسیدلي. افغان ځواکونه وایي دا ځلې عملیات تر هغې نه پرېږدي چې داعش وسلوالې په پچیراګام کې نه یې ځپلي.
په سیمه کې جنگیدونکو حکومتي ځواکونه وایي زرد چې په پچیراګام کې د اسلامي دولت ډله راڅملي.
کمو تاسو درې کې به یاري خداوند به کومک مردوم دغه می تنګي سلیمان خیل کې رسیدیم چې په حساب کوی توره پورا کې داش موجود فعلا موجود است چې په ایجار پاک سازی وکونه.
څن کیلومتر ساحه منده کې به توره پورا
ورسې؟ به توره پورا تقریبا 1.5 کیلو 2 کیلومتر مونده. ان شاء الله په فضل خداوند مې شبرو زیرام تصفیه تلاشی خاط کړم.
داعش وسلوالو تور بوړل طالبانو نه ونیوله، خو بیرته غټلو ته حکومتي قواو ملاتړ لیدا. کلونه کیږي چې په دې سرک د طالبانو لېری حکومتي عسكر نشوتلې، خو یوې باوري سرچینی امریکا غکته ویلي چې حکومت او طالبان خپلو کې وی پایلې تر رسیدلې چې د عملیاتو په وخت به پر حکومتي عسكرو ډز نکېږي. سیمایزو چارواکو له ولایتي او مرکزی ادارې غوښتي چې د غټولو سیمو ساتلو ته دی ولسی خلک پر مهماتو سنبال کی.
ننګرهار والی صاحب امنیتی ملي امدا سنور وزارت داخله او نور ارګانون نظم غوښتنه ده چې د بچراګام دغه ساحه چې د توره بور او د ساحه دی د دې لپاره مونږ ته په زیات تعداد باندې په زرګونو کسان مونږ ته د خیزش یا پاتون په نامه باندې مونږ ته راکی ولسونه دې ته تیار دي چې هغه ساحه چې اوس نام نه دي د دښمن سره دي په دې کې دغه ولسونه مونږ زی په زی کو او د خپلو منطقو د ساتلو په خاطر باندې الته واړوي.
خو په پچیراګام کې روانو جګړو سلګونه کورنۍ لخپلو مینو تیښتې ته اړیستې. ډېرې د اوسېدو ځای نه لري ځکه په بیابانونو کې شپې سبا کوي. دوی له حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نه بیړنۍ مرستې غواړي. که څه هم لا کره روښانه نه ده چې د پچیراګام خوګیانو او چپلیان نه د جګړو له یېرې څومره کورنۍ کډوالې شوې، خو سیمه ییزو مقاماتو ویلي چې تر اوسه لا سروې نه ده بشپړه شوې. دوی په حکومت او نړیوالو خیریه ادارو کډوالو کورنیو ته د مرستې رسونې غږ کړی، خو تر اوسه لا سیمې ته کومکونه نه دي رسېدلي. ذبیح الله غازی، اشنا تلویزیون، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام
3.15. افغان کمانډو ځواکونه د داعش ډلې د ځپلو لپاره د تورې بوړې لوړو څوکو ته رسېدلي دي. د دغه وزارت چپک په وینا، افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال د ننګرهار ولایت له پچیراګام او چپرهار ولسوالیو څخه شړلي او دا مهال د تورې بوړې په لوړو برخو کې د یادې ډلې غړي تعقیبوي او پرمختګ په حال کې دي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د داعش ډلې د ځپلو لپاره افغان کمانډویان د تورې بوړې ستراتیژیکي سیمې لوړو څوکو ته رسېدلي او دا مهال د دغې ډلې غړي تعقیبوي او د پرمختګ په حال کې دي. تېره اونۍ د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو وویل چې داعش وسلوالو د دغه ولایت د پچیراګام ولسوالۍ د تورې بوړې ستراتیژیکه سیمه نیولې او د یادې ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې جګړې ته زور ورکړی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان کمانډو ځواکونه د تورې بوړې د غره په لمن او لوړو څوکو کې ځای پر ځای شوي او د داعش ډله یې له سیمې څخه په شا تمبولې ده. جنرال بهرامی وویل اوس تاسې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تورې بوړې په لمنو کې بالفعل حضور لري او پر سیمې باندې بشپړ حاکمیت لري. نن دوه ساعته مخکې کوم رپورټ چې ماته ورسید، زموږ کمانډویان د تورې بوړې په لوړو څوکو کې ډیسانت شول او هغه سیمې اوس زموږ د ملي اردو د کمانډو ځواکونو او د کورنیو چارو وزارت د خاصو قطعاتو په واک کې دي. د ښاغلي بهرامي پر وینا د ننګرهار په پچیراګام او چپرهار ولسوالیو کې د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو د دوام په نتیجه کې د سیمې د خلکو ملاتړ هم ترلاسه شوی دی. جنرال بهرامي په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو د کره شمېرې او له دغې ډلې څخه د ملاتړو په اړه وویل چې په دې برخه کې معلومات نه لري، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د داعش ډله د پاکستان له ملاتړ څخه برخمنه ده. د دغې جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیزي د هغو تورونو په ردولو سره چې ګواکې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له داعش څخه ملاتړ کوي وویل:
آیا دا کم داعش دي چې ځینې وختو کې په حکومت کې پر ځینو افرادو اشخاصو باندې دا تور، یا پر ځینو وختو کې پر سیاسونو باندې دا تور لګېږي چې څوک حمایه کوي؟ موږ ویل داسې د عباس داسې نه راخو چې هغه مملکت چې 40 کاله مداخله لري دا هغه داعش او هغه ورکزي نه دي، یا هغه خلک چې د دې نوي حکومت په راتلو سره عرب یا چچن هر څوک چې و چې پاکستان ته پیرار اسول الته دوی روزل اوس چې دغه پیروژه افیسیت په نامه باندې مخ ته وړل کیږي د پاکستاني دغه داعش دي.
ښاغلی حمیدزی ټینګار وکړ چې په دې اړه باید حکومت او ولسی جرګه تصمیم ونیسي او د پاکستان په خلاف اسناد او مدارک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل اوس داعش داسې ځواک نه دی چې د حکومت او د خلکو د اندېښنې لامل شي. د ښاغلي بهرامي پر وینا، داعش ډله اوسمهال یوازې د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او د غراز په زابل ولایت کې هم فعالیتونه محدود شوي دي. د دفاع وزارت د سرپرست د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو له پیل راهیسې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دغې ډلې د مهمو مشرانو او قمندانانو په ګډون 2500 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 800 نور ټپیان شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، افغان حکومت د یو لبناني شرکت په مرسته په یو پلان باندې کار کوي چې لمخې به د امنیتي ادارو له دفترونو پرته د نورو وزارتونو دفترونه د کابل ښار د دارالامان سیمې ته په تدریجي ډول ولېږدول شي. نن پارک د جمهور رئیس غنی په مخ کې د خطیب العالمی په نوم د لبناني شرکت سره د دغه اداري مجموعې د جوړولو د طرح او ډیزاین تړون لاسلیک کړ. پاموکلی په دې اکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
د افغانستان د کور او خار جوړولو وزیر سید سعادت منصور نادری نن د شنبې په ورځ د خطیب العالمی په نوم له یو لبناني ساختماني شرکت د رئیس سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مخ کې د 15 میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک چې له مخې به د لبناني شرکت د دوه کلونو په موده کې د کابل د دارالامان په سیمه کې د امنیتي سکتور د وزارتونو پرته د نورو وزارتونو لپاره په یو ځای کې د دفترونو جوړولو لپاره طرحه او ډیزاین چمتو کړي. سید سعادت منصور نادری دې غونډې ته ویل چې د دارالامان سیمیت د وزارتونو او دولتي ادارو انتقالول به د یو منظم پلان لمخې ترسره شي.
برنامه انتقال وزارتخانه ها و ادارات دولتي به ساحه دارالامان.
خغل منصور نادری ویل چې د دارالامان سیمیت د وزارتونو او دولتي ادارو د لیک پروګرام د ملي اولي د حکومت د کار په لومړنۍ ورځو کې د جمهوریت په کاري لومړیتوبونه کې و چې موږ د خاري سکتور له ټولو ادارو سره په هر اړخیزه همکاري توانېدلی شي د دې پروژې تطبیق لپاره لازمه زمينه برابر کړو. د افغانستان د کور او خار جوړولو وزارت وی دا پریکړې د کابل په خار کې د غنګونی د کمیډو په حکومتي ادارو کې د کارونو د اجازه لپاره د خلکو د سرګردانۍ د مخنیوي لپاره کړی ده. د کور او خار جوړولو د وزارت ویان دی میرمن نیلوپر لنګر امریکا غک آشنا راوی ته ویل چې د دغه وزارت د پروګرام لمخې به د دې اداري مجموعي عملی کار ژر پیل شي چې د کار د بشپړېدو سره سم به یو شمېر وزارتونه د دارالامان سیمې ته ولېږدول شي.
خو به تر نیست که ما بگذاریم که طرح و دیزاین تکمیل شوه از تمام جای
آباد. مرمن لنگر ویل دا ډول نه ده چې مونږ وارو کو چې د ټولو ځایونو طرح او ډیزاین بشپړ شي او بیا مونږ کار پرې پیل کو. د مثال په توګه کله چې دوه وزارتونو لپاره زیر ډیزاین کوي او د نورو سیمو ډیزاین پیلوي په بشپړ شو ډیزاینونو باندې کار ورسره سم پیلېږي. مرمن لنگر وایي چې د کور او د ښار جوړولو د وزارت پلان دا دی چې سږکال هم د یو دوه وزارتونو لپاره نوې ودانۍ په دغه سیمه کې چمتو شي. په اوس وخت کې د افغانستان حکومت وزارتونو او دولتي ادارې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دفترونه لري چې د یو شمېر وزارتونو دفترونه په کرایي ودانیو کې هم فعالیت کوي. په ښار کې د منظم ښاري ترانسپورت سیستم نشتونه او د امنیتي دلایلو له مخې د وزارتونو او نورو دولتي ادارو دفترونو ته د غځېدلو لارو بندېدل هم په یو ځای کې د ټولو دولتي ادارو د دفترونو راټولېدلو اړتیا زیاته کړې ده. د کور او ښار جوړولو وزیر وایي چې د دې پروژې عملي کېدل به د ښار په مرکزي برخه کې د ګڼګوڼې د کچې په راکمولو اغېزه وکړي او خلکو ته د کار موندنې تر څنګ به هغوی ته نورې اسانتیاوې هم برابرې. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې دغې لوی اداري مجموعې د جوړولو لپاره دارالامان په سیمه کې یو پراخه سیمه په پام کې نیول شوې ده. د خطیب العالمی شرکت د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې په ساختماني پروژو کې کار کوي. دغه شرکت د دې وړاندې هم په افغانستان کې په یو شمېر ساختماني پروژو کې کار کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 13 میلیونه وګړي د انټرنیټ له اسانتیاو څخه ګټه اخلي چې له دې شمېرې 6 میلیونه څخه زیاتې انټرنیټ کاروي. د دې وزارت چارواکو پر وینا اوس مهال د افغانستان 25 ولایتونه د نوري فایبر تر پوښښ لاندې راغلي چې په 2013 کال کې به پاتې نه نور ولایتونه هم تر دغه پوښښ لاندې راشي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سعادت د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې 6 میلیونه افغانان له 3G د سرعت لرونکي انټرنیټ څخه برخمن دي او 12 میلیونه نور چې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي له 2G او ورو انټرنیټ څخه کار اخلي. ښاغلی سعادت وویل
د انټرنیټ په برخه کې تقریبا 6 میلیونه افغانان د 3G انټرنیټي خدماتو نه استفاده کوي او تقریبا 12 میلیونه افغانان د 2G انټرنیټ نه چې GPRS ورته وي چې هغه ډیر سلو انټرنیټ دی. دا چې بعضې هیوادوال وایي چې زمونږ انټرنیټ ډیر سلو دی، هغه په دې اساس سره چې لري پرتی سیمې ولسوالۍ، بعضې حتی بعضې په ولایت کې بعضې انتنونه هغه ټوجي دي.
خو د دغه وزارت ویل نجیب ننګیال د ښاغلي سعادت د خبرو په وضاحت کې امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي د انټرنیټ اسانتیاو ته لاسرسی لري، چې پر وینا یې څه د پاسه 6 میلیونه انټرنیټ کاروي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي په داسې حال کې د انټرنیټي اسانتیاو د پراختیا خبره کوي چې آن په ښارونو کې خلک د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه ناخوښ دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د انټرنیټ چټکتیا توپیر لري، چې په ځینو سیمو کې چټکه خو په اکثرو سیمو کې ضعیفه ده. د کابل خردو اوسېدونکي احسان او خوشحال په دې اړه وایي:
په افغانستان کې خصوصا په کابل کې مخابراتي شبکې بالکل سم کار نه کوي، نهایت ضعیف ده. انټرنیټي خدمات یې ډېر ضعیف دي. که تاسې د یوې سیمې نه مثلا د مکوریانو نه که تاسې تر بلحق چرې پورې لاړ شئ، د انټرنیټ سپیډ کې 100% تغییر راځي.
نسبت نورو شبکو ته چې خلک یې د اړیکو په خاطر کاروي، وایبر یو څه چټکه ده، یعنې یو څوک په اسانۍ کولی شي چې یو چا سره خبرې وکړي، یو چا سره ویډیو کال وکړي، یعنې په ویډیوي شکل ورسره وغږېږي. ګورئ که نورې شبکې وي هغه وخت کې نیټ کار پرېږدي.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر وایي چې دوی د انټرنیټ د لا چټکتیا لپاره د 4G انټرنیټ برابر کړی، چې په پراختیا سره باید د انټرنیټ د ټیټ کیفیت ستونزې لرې شي. ښاغلي سعادت همدارنګه وویل غواړي چې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د چټکتیا لپاره فایبري نوري پروژه پلي کړي، چې تر اوسه پورې په 25 ولایتونو کې دا پروژه پلي شوې ده، چې پاتې 9 ولایتونه به هم تر 2023 کال پورې د دې پروژې تر پوښښ لاندې راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د کیوبا حکومت دغه هیواد په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تګلارې کلکه نیوکه کړې ده. ټرمپ د جمعې په ورځ د واشنگټن هاوانا د اړیکو په باب د سپینې ماڼۍ تګلاره اعلان کړه. د دغه تګلارې پر بنسټ امریکا پر کیوبا یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. نور جزئیات په ریپورت کې واورئ.
د ولسمشر راول کاسترو ادارې په یو اعلامیه کې چې د حکومتي تلویزیون او ویب سایټونو له لارې خپره شوه وویل، ټرمپ د یو افراطي اقلیت او یا د فلوریډا په ایالت کې د کیوبایي اصل امریکایانو په ګټه خبرې کړي دي.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د هغو خلکو په ګټه خبرې کړي دي چې د کیوبا خلکو ته د کوچنیو موضوعاتو په اړه د دې لپاره جزا ورکول غواړي چې هغوی خپل سرنوشت په خپله ټاکلی دی.
د دولتي تلویزیون ویاند وویل چې د کیوبا حکومت به د علاقې وړ موضوعاتو په اړه دوه اړخیزو خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه وویل چې حکومت د بندیزونو په اړه نوي اقدامات غندي.
دا به هغه هدف ترلاسه نه کړي چې د کیوبا انقلاب تضعیف کړي. د کیوبا خلک د بشري حقونو په نامه سیاسي اهداف ردوي، ځکه چې دوی له اساسي بشري حقونو نه برخمن دي.
له دې نه مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د هغو اقداماتو د یو څو برخو د لرې کولو په اړه اعلان وکړ چې هدف یې له 500 کلونو نه وروسته له کیوبا سره د روابطو عادي کول وو.
اوس چې زه ستاسو جمهور رئیس یم، امریکا به د کاسترو د رژیم جنایات افشا کړي او د ازادۍ په لاره کې به د کیوبا له خلکو سره ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ د مایامی ښار د کوچنۍ هوانا په گاوند کې پر کیوبا د امریکا د بندیزونو ملاتړ وکړ.
وی ول ناٹ لفٹ سانکشنز آن دی کیوبن رژیم.
موږ به تر هغه وخته پورې د کیوبا پر رژیم بندیزونه لری نه کړو چې ټول سیاسي بندیان خوشی شوي نه وي. د غونډو کولو او بیان ازادي ته درناوی نه وي شوی، سیاسي ګوندونه قانوني شوي نه وي او تر نړیوال څارنه لاندې آزاد ټاکنې تر سره شوي نه وي.
د نوې اقداماتو په نتیجه کې به ډیپلوماټیک روابط وست نشي او په هوانا او واشنگټن کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستي وي. دغه نوي اقدامات کولای شي د کیوبا سوداګرو ته زیان ورسوي، ځکه چې د یو زیات شمیر امریکایي سیلانیانو له امله کاروبار په خکېدو.
که موږ کیوبا ته د امریکایي وګړو سفر محدود کړو، نو دا به په مستقیم ډول پر هغه سکتور اغیزه وکړي چې پکې خصوصي متشبثین زیات فعال دي.
د کیوبا په اړه د ښاغلي ټرمپ د پالیسۍ زیاتره برخه د کانګرس دوه محافظه کارو غړو مارکو روبیو او ماریو دیاز بالارد جوړه کړې وه. دا زمين د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د سو خبرونو لنډیز لرو. د بلخ د دادی په ولسوالۍ کې د شاهین د 209 قول اردو یو عسکر سلور خارجي عسکر وشتلی او وژلی دي. د شاهین قول اردو نطاق عبدالقهار آرام مطبوعاتو ته ویلي دي چې یو افغان عسکر سلور امریکایي پوځیان د قول اردو په داخل کې وشتلی او وژلی دي. هغه زیاته کړې ده چې په حقله یې پلټنه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان کوماندو قواوې د داعش د ډلې د ځپلو لپاره د تورې بوړې لوړو څوکو ته رسېدلې دي. دغه وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان قواوو د داعش د ډلې وسلوال د ننګرهار د ولایت د پچیراګام او د چپرهار د ولسوالیو نشړلي او د تورې بوړې په لوړو برخو کې د دې ډلې غړي تعقیبوي. د افغانستان یو والي رتبه چارواکی وایي چې د امریکا د حکومت د تصمیم هرکلی کوي چې افغانستان ته 3000 نور امریکایي عسکر لیږي. جنرال طارق شاه بهرامي د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر نن د شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت سره د سلام مشورې په اساس دغه تصمیم نیول شوی دی. د افغانستان د خارج جوړونې د وزارت چارواکو د شنبه په ورځ د خطیب العالمی په نوم د نړیوال ساختماني شرکت سره د کابل د دارالامان په سیمه کې د اداري مجموعې د جوړولو د طرحې او ډیزاین تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون له مخې به د خطیب العالمی شرکت په راتلونکو دوه کلونو کې د دارالامان په سیمه کې د دولتي ادارو او وزارتخانو جوړولو لپاره نقشې طرحه او ډیزاین کړي. په پاکستان کې د بندیخانه قومندان او یوولس نور مامورین په دې خاطر نیول شوی دي چې دوه وسلوالو چې محاکمه روانه وه په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې د زندان نه تېښته کړې ده. دا خبره د پاکستان پولیسو کړې ده. په ترکیه کې د امریکا قونسلګری خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې د استانبول په چمګاون کې د تروریستي خطر له امله امنیتي تدابیر زیات شوي دي. په دغه بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ترکیه ویلی دی چې د ترکیه مسجدیو کې په مرکزی علاقه کې او په یو خاص سرک باندې د امنیتی قواو شمیر زیات شوی دی. د عراق پوځ وایي د سوریې سره سرحدي سیمه چې د اسلامي دولت ګروپ غړي ور باندې زیرازي نیولې ده. سرحدي پولیس او قبایلي قوې چې عراق او د امریکا په مشه د ائتلاف الوتکو ملاتړ کاوه په عملیاتو کې برخه واخیسته چې سرحدي لاراونی سي. دا خبر نن د شنبه په ورځ عراقي ګډې قومندانۍ ورکړی دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې ده چې په روسي باندې د امریکا بندیزونه باندې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې کی. دا خبر د تاس خبری آژانس ورکړې ده. د روسي جمهور رئیس ویلي دي اوس لا ډیر وخت دی چې په متقابل جواب باندې خبري وشي. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي پلان لري چې راتلونکي میاشتې کې بیا د سولې خبري شروع شي. د سټیفن د مستورا دفتر نن د شنبه په ورځ ویلي دي هدف دا دی چې هیئتونه د جولای د میاشتې په 9 د سویس خارته د خبرو لپاره ورورسیږي او د جولای په 10 د خبرو اووم دور پیل شي. د رومانی سرحدي پولیسو نن د شنبه په ورځ 22 تنه عراقیان نیولې دي. دغه عراقیان په لارې موټر کې چې فرنیچر انتقالول پر شوی وو. مقامات ویلي دي چې دوی کوشش کاوه چې په اروپا کې هغه سیمه ته ځانونه ورسوي چې ویزې ته ضرورت نشته. پولیسو د رومانی او د هنګری په سرحد کې نن د رومانی د لارې موټروان ودراوه. هغه ویل چې ایټالیا ته روان دي. فلسطینی وسوالو او د اسرایلو پولیسو دواړو د اسلامي دولت دغه ادعا رد کړې ده چې وایي د بیت المقدس زاړه ښار ته نږدې حمله دوی کړې ده چې درې فلسطینی سړیو اجرا کړه او یوه اسرایلی پولیسه پکې ووژل شوه. د مصر جنایي محکمې یو دیشتنه بنیادګرا مسلمانان چې په 2015 کال کې د ملک د عالی رتبه سارنوال هشام برکت و وژنې کې لاس درلوده په مرګ محکوم کړل. دغه محکمه به د جولای په 22 دایره شي چې د مرګ دغه سزا تایید کړي او په همدې قضیه کې د شپږ د شنورو دخیلو کسانو په باره کې حکم وکړي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت یوه اعلامیه کې وایي چې د شاهین قول اردو کې امریکایي عسکر یا د ناټو په مشرۍ کوم عسکر نه دی وژل شوی، خو اعلامیه دا خبره مني چې امریکایي عسکر ټپي شوی دي او په دې حق له تحقیق روان دي.
خدرانو او محترم اوردونکو، زمونږ اوسنۍ خبرونه پای ته رسیدي او زمونږ بل پښتو خبرونه چې د کابل په وخت د شپې په 2 بجو به پیل شي د خبرو اترو خبرونه ده. په دې خبرونه کې به د تورې بوړې د روسي عملیاتو په هکله د خپرونې له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ خپرونې ته ټلیفون وکړئ او له موږ سره په تماس کې شئ. د خپرونې د ټلیفون شمیره د 202-619-1 او 48. تر بلې خپرونې پورې تاسو په لویه وکړونکي خدای سپارو. د خدای په امان.